السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دوراني څو ورځې مخکې په یوه بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2020 کال د سپتمبر د 11مې حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکې بللې دي او وایي د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. ښاغلي ضیا احمد ویلي د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو دی زیاتوي چې که له ډیورنډ کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه لاړ شي نو د دې ډلې لخوا پیخ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. ضیا احمد دا یادونه هم کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد د خپلو د امنیتي ناکامیو په اړه د نورو غاړې ته ونه چوي. د طالبانو د حکومت او روغتیا وزارت په افغانستان کې د بیزو د کوڅک په نوم ناروغۍ مخنیوي لپاره د تدابیرو په اړه د بحث خبر ورکوي. باختر خبری آژانس طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي له چارواکو سره په یوه غونډه کې د دې ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې تر دې دمه د بیزو د کوڅک د ناروغۍ مواردو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د زمری په 15مه د دې ناروغۍ د سرایت له کبله د افریقا په ځینو برخو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. آسیا او اروپا ته د دې ناروغۍ د سرایت خبر هم ورکړل شوی دی. د بیزو تڼاکې له ناروغ انسان سره د جنسي اړیکې د پوستکي خبرو او تنفس په څیر د تماس له بېلابېلو لارو انتقالیږي. دا ناروغي چې د زکام او جلدي کوڅوک ته ورته نښې لري د مرګ سبب هم کیدای شي او په هرو سلو کې یو ناروغ وژلی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین نه غواړي د روسیې خاورې اشغال کړي، په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په سرحدي سیمه کورس کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاوره یې په ولکه کې ده. اوکراینی چارواکي وایي چې د دې اقدام هدف د روسیې د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې 2 نوي کلي نیولي او څه باندې 1250 کیلومتره مربع ساحه یې په ولکه کې ده. موسکو هم تایید کړی چې اوکراین په کورس کې د سیم سین پر سر درې مهم پل ویجاړ کړی دی. په عین حال کې د زلنسکي یو سلاکار میخایلو پودیالک د ازادي راډیو د روانو چارو څنګ ته وویل چې اوکراین د روسیې د غیر ماجه یرغل برعکس په کورس کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره عملیات کوي. د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین د پوځ عملیات نږدې 2 اونۍ مخکې پیل شول او لا هم دوام لري. د جرمنی یوې محکمې د هغې 9 کلنې مېرمنې د استناف غوښتنه رد کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د انسانانو د راټولېدنې په یوه کمپ کې د څه باندې 10000 کسانو په وژنه کې د مرستندوی په توګه د ونډې په لرلو مجرم پېژندل شوې ده. ارمګارد فورخنر د سټوټوف په نوم د کمپ د قومندان سکرتره وه چې د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د جرمني د شمال د یوې دولتي محکمې لخوا په تعلیقي بند محکومه شوې وه. نوموړي د هغې ډلې په غړیتوب تورنه ده چې د پولنډ اوسني ګدانسک خاطه نږدې د تجمع کمپ چارې سنبالولې. میرمن فورخنر د 1500 کسانو په وژنه کې په مرسته او د امدي قتل په 50 مواردو کې په لاس لرلو مجرمه پیژندل شوې ده. او د افغانستان د 12 کلونو فوټبال ملي ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړه. دا لوبه پرون د مرکزی آسیا د فوټبال د 12 کلونو ټیمونو د اتلولۍ په لړ کې وشوه. افغانستان په بله لوبه کې د چهارشنبې په ورځ له کوربه تاجکستان سره لوبه لري. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په کوربهتوب پیل شوي، افغانستان، تاجکستان، قرغزستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان ګډون لري. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو اورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
پکتیکا مټاخان ولسوالۍ سړک په کلي کې زیات مالي زیانونه خلکو ته رسولي دي.
دا چې ولې په دې موسم کې دغسې سیلونه راوځي او په ټوله کې پر کرنې به یې اغېز سویلی وزمک پېژندونکي سره مرکه کوو. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د څلور لسیزو یو زړه دښمنی په دوستی بدله شوې ده.
هم دا طرف هم هر طرف د خوشحالۍ احساس کوي، لکه څنګه چې په موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو.
په یو بل راپور کې به هم واورئ چې د خوست په یوه لرې پرتې سیمه کې د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستی بدله شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه یې د شپږو برمتو مړي موندلي دي. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث لرو چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د طالبانو د سرپرست حکومت د اړیکو پر مسلې څرخي.
د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه دار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وښيي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو شدیدو ورښتونو او سیلونو خلکو ته بیا ځاني او مالي زیان اړولی دي. غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې پکې ورښتونه شوي او سیلابونه راوتلي دي. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو دوی ته زیانونه اړولي، حاصلات او کروندې له منځه وړي. نور حال ازادي راډیو خبریال فیروز عزیزی پر راپورټ کې.
له تیرو دوه ورځو راهیسې له غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیا ولایتونو د شدیدو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو راپورونه ورکول شوي دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل
سیلاب اومده بود، 3 نفر کشته شده، 2 نفر دیگه زخمی است. کلسوالی دیگر قریه شیربوز در اونجا سیلاب زیاد آمده
در دیگر کلسوالی شیربوز سیما که دیر سیلابون را وطلی چه دری کسان پا کمره شول او نه کسان تا پینشی بیدی مالی زیانه هم
روح الله وایي په سیمه کې د خرابې هوا له امله مخابراتي شبکې هم په سمه او دوامداره توګه کار نه کوي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله نثار رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې د سیلابونو له امله د دریو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې دوه ماشومان او یوه میرمن ده. نوموړي ویلي چې سیلابونو د غزنی د یک ولسوالۍ سخت ځپلې او هلته یې د خلکو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. بلخوا د پکتیکا ولایت د مټخان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم سیلابونو ځپلې ده.
تېره شپه پکتیکا ولایت مټخان ولسوالۍ د پکتیکا خیری سیمه ده چې هلته نور پکتیا ولایت شروع کېږي، زرمت ولسوالۍ، پکتیکا مټخان ولسوالۍ، شنک په کلي کې زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي. د خلکو کروندې له منځه وړي دي په مکمل ډول سره چې دوی کرلي او ځینو کورو ته ننوتې دي چې دیوالونه یې چفه کړي دي، کوټې کېناستې دي. همدارنګه هغه د حیواناتو دپاره چې دوی کوم ځایونه لرلو هغه یې تخریف کړي دي.
نوموړی وایي تر دې دمه د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نسته. د پکتیا ولایت ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې سیلابونو د کرنیزو ځمکو او د خلکو د کورونو ویجاړولو تر څنګ د خلکو د تګ راتګ یو ستر پل هم نړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د اګست په 13مه د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ سیلابونو وځپله او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. په زابل ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دریو ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو سخت مالی زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلینو د تازه سیلابونو له امله د وختو زیانونو د کچې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون دوشنبه د اګست 19مه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی و. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د روان کال د اپریل له میاشتې سختو سیلابونو او شدید ورښتونو سره مخ دی چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د اګست په 11مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر دې ته اشاره کړې وه چې افغانستان د اقلیمي بدلون د سترو زیانګالو هیوادونو دی او ویلي دي چې د دې بدلونونو له امله کمال اغیزمن سوی افغانان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. یاد ادارې ویلي و چې وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن سوي کسان خیمو د سرپناه ملاتړ، روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو اورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دا چې ولې په دې وخت کې دغسې سیلونه راووځي او په ټوله کې پر کرنې به یې اغېز څه وي، د کابل پوهنتون د ځمک پېژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. نادم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ژوندی اوسئ. سلامونه تاسو ته، تاسو همکاران ته او د درنو اورېدونکو ته د ازادي راډیو.
نادم صاحب، په افغانستان کې اوس د اسد په ختمېدو دی، د زمري اسد د میاشتې دیرشمه ده. دغه سیلونه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا معمول و پخوا هم چې په دغه موسم کې به دغسې سیلونه راتلل یا دغسې ورښتونه کېدل چې په نتیجه کې سیلونه راووځي او خلکو ته زیانونه واړوي؟
نو تاسې په نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورو هیوادو کې هم راځي چې دا دی د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورو هیوادو کې د پرمختللو هیوادو کې یا صنعتي هیوادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دغه مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. نو افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو ګازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي هیوادونه لکه چین، ایران، پاکستان دوی هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د ګازات تولیدېږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې سره. اما تر اوسه داسې میکانیزم نه دی رامنځته شوی چې په اساس د افغانستان ته د ملګرو ملتونو یا بین المللي سازمانونه باید چې افغانستان ته سره مرسته وکړي.
په دې خبرې وکړو نادن صاحب. زما پوښتنه بله پوښتنه دا ده چې دغه بې وخته سیلونه د هغو نورو په نسبت باندې چې په د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامېږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلودل لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار وانخلي، ونی ونوي، جنگلونه تبا نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریباتو د مخنیوي لپاره ډېر مهم دی دا شان. نو متاسفانه چې په 15 کال کې د مونږ غرونه لڅوي دي، حتی هغه بوټي چې عادي چې ونې هم نه دي، هم د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راسې ګورې سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنا چې د ځمکه د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټی نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خوا له داسې یو مونږ په هغه اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوی اداره، مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله، مثال مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداري کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کوم ځای راغلی، تر کوم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کوم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کوم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلودل. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل منځ ته لیدي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد او د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پښتنه دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خوب ګورې دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ وکولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسی د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو، یعنی دې خېګنې لیدي چې مونږ کولای شو د اوبو څخه استفاده وکړو. په شرط کې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامي اعلان شي، افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکه مثلا یا 12% د زراعت لپاره اواری دی، نور ټول غرنی دی، یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
کور ودان د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې پوهنځي په خوانی استاد خلیل احمد نادم چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخسته. قدرمنو اوریدونکو، وا موریدل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په تیر غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیا کې ورستوي ورښتونو او سیلونو خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نورستان ولایت وان وایګل درکې د نوي منزور شوی ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پایل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي کابل خبره غلي پلاوي دي د ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزی کلی د مرکز په توګه ټاکل شوی دوی ته د منلو نه دی، او تر هغه به خپلو اعتراضونو او د لارو بندېدو ته دوام ورکړي تر څو غوښتنې نوي منل شوي. دا چې د اعتراض کوونکو غوښتنې څه دي نور به په دې رپورټ کې واورو.
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل دره کې یو شمیر کسانو د وایګل په نوم نوی منظور شوی ولسوالۍ د پاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړی او لارې بنده کړې ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلي پلاوی چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزی کلی ټاکلې، دې کار کې انډیوالي پاللې او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد:
او اوس چې کم نه وی هتان راغلو، د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي، یو ځای ته اتفاق وو. بدبختانه د هتان راغلي هتان او امغه سیونه ک او ډیر اندیوالیزم په شکل د کم چې لیکل شوې یعنی جملې دي هغه کم ډیر خطا یعنی هتان کړی دي. دا یو اندیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو، او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ
خود قضی بل لوری او د وایګل وسیدون کې بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساسه غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکلې او په دې کې انډیوالی یا نور اړ کې نه دی پالل شوی. اسد الله شهاب ازادي رادیو ته ویل:
یو ځل نه دو ځلې د هیئت راغلې ده لوړ پوړي چارواکي په دې کې د وزارتونو بینانو ترکه چې د اداري امور لخوا استازي په دې کې وو. په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل دی، هغه منطقې ته راغلی وو. د دوانو هیئتونو د لزومدید پر اساس هغوی په خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی دی. په دې کې دنډوالیزم خبره که څوک خاص کر د وایګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي، دا محض تور دی. د دې سپیناوي ته د وایګل خلک تر هر ځای حاضر دی.
د یاد ستونزې هواري د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم تیر ورځ سیمې ته تللی وو. خاغلی عابد اعتراض کوونکو ته ویلي چې د مشکل هواري د پاره د مرستیل والی په مشرۍ کمیسون ته دنده سپارلې ده.
وزارت داخلي او وزارت عدلي او د نورو وزارتونو نمائندگان پکې وو، نو دلته حیاتی کړی دا او مقر د دې ولسوالۍ په وایګل کې انتخاب کړی دا. البته د ارنس د خلکو غوښتنې چې کومې دي ده ته موږ متوجه یو. اوس هم یو کمیسیون کمیټه ټاکلې ده د ولایت د معاون په مشرۍ باندې چې هغه به یې مشرق دي دا د ساحې ته به ځي ولسونو ته به قیلات او ډاډ ورکوي. انشاءالله موږ دې د ټولو ولسونو کوشش کوو چې مشکلات حل کړو.
هغه له پارېدلو کسانو د اعتراض ختمولو او لار خلاصولو غوښتنه کړې، خو لا هم خلک په خپله خبره کلک ولاړ دي. شاوخوا 15 کاله کېږي چې په وانت ویګل دره کې د وانت ترڅنګ د ویګل په نوم نوی ولسوالي منظور شوه، خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چاره د خند او ځن سره مخ دي. یو شمیر کسان بیا دا ویر لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي نو امکان لري چې حکومت منظوره کړي ولسوالي بیرته ختم کړي، چې ورسره به ټول ښکېل اړخونه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وای د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه د شپږو برمتو مړي موندلې دي. اسرائیل ویلي دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یوه تونل کې موندلې دي. نور حال به له احمد تکل وورو.
داسې مهال چې د څه باندې سلو اسرائیلي برمتو د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د اسرائیلو پاوځ نن په یو بیان کې وویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي موندلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنت ویلي دي چې د شپږو برمتو مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالنت ټینګار وکړ چې اسرائیل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسیدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دادی چې 109 نور اسرائیلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به یې وژل شوي وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتهو د کورنیو ناستې هغه ټولنې چې د اکثر اسرائیلي برمتو استازیتوب کوي د ګالانټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربند په خبرو کې چې هدف یې په غزا کې د اوربند ټینګول او د اسرائیلي برمتو خوشي کول دي، د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبرې وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرائیلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرائیل هغه طرحه منلې ده چې له مخې یې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرائیلي برمته خوشي شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې له پایله چې څه باندې لس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمینځ وړو په طرحه کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوي دي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرحه ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرحې د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پریکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرائیلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرحې په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اورزغان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د څلورو لسیزو وزړه دښمنۍ د ځایي چارواکو، مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. هغه کورنۍ چې تر منځ یې روغه شوې ده خوشحاله دي. نور پرې رپورټ کې
زموږ په خوښه ده، زموږ د جانب مقابل په خوښه ده، موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو او ډېر راضي.
دا د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د سری په نوم د یو کلي اوسیدونکي دي چې له شاوخوا 40 کلونو وروسته یو بل ته د دوستۍ غېږ ورکوي. د څلور لسیزو وروسته د دوستی په پار د سیمې د ځایي قومي مخورو دیني علماو او ځایي طالب چارواکو په مرسته دوی پر یوه ټغر راټول سوي دي. منځګړي وایي د دې کورنیو ترمنځ د روغې جوړې لپاره یې زیاتې هڅې کړې او بالاخره بریالی سو چې پر یوه ټغر یې سره راټول کړي. په اروزګان ولایت کې د قومونو او قبایلو چارو امیر کاری بختیار وویل چې دوی هڅه کوي د خلکو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله کړي.
دا زموږ یو زوریدلی ولس دی، زموږ زوریدلی ملت دی، د ټولو سمه دا غوښتنه ده چې دغسې موضوعات چې پیښیږي دا به ټول سره همکار یو، ټول به خپل وسو کوشش کوو.
د څلوېښت کلنۍ دا دښمني چې نن ورځ پای ته ورسېده ښکېل لور یې ځکه خوشحاله دی وایي له دې وروسته به له ډاره پرته او په ازاده فضا کې په خپله سیمه کې ژوند کوي. نظر محمد او رحمت الله چې د ښکېلو لورو څخه دي وایي
زموږ په خوښه ده، زموږ د جانب مقابل په خوښه ده، موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو او ډېر راضي یو. تقریبا ماشومانو لاسونه سره کړي دي، هم دا طرف هم ها طرف د خوشحالۍ احساس کوي لکه څنګه چې په موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو. ولې یو لاس روپۍ چې سبا پیدا کړم هغه به ماته پاک وي، یو خواري ته خو به خلاص یم.
ډېر ستړی ولم، بېخي داسې سړی وم چې مثال مشران یم سړی و کشران یم سړی ول، ځکه د مشرانو د کشرانو په مابینځ کې مې چرې اوبه ورتېرې کړلې.
دینی علما د خلکو ترمنځ دوستی د اسلام له نظره ښه ګڼي او له مسولینو او منځګړو غواړي چې تل د ښکېلو لورو ترمنځ عدالت رامنځته کړي تر څو په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه سي.
بیا هم له همدې موضوع لرې نه ځو. د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې هم د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې پای ته رسېدلې ده. سوله کوونکو وویل د دښمنۍ پر مهال نه یوازې د خلکو کورنیو کره او د کار سړي د لاسه ورکړل، بلکې په دې موده کې د دوی د ماشومانو د زده کړو په ګډون د ژوند ټول اړخونه سخت ځپل شوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورئ.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډۍ کلیو د سپینګل او شاد رسول د کورنۍ ترمنځ ولس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوارلس تنه پکې ټپیان شوي ول د قومي مخور د یوې جرګې په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنیو ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په آرامه خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ د یوه لوري په استازولۍ حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعا چې بدی د بادو یوه برخه ده چې د بادو په نتیجه کې موږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکېل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپلو ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګل ویل
داسې یم چې څومره بدې حساب وکړي بیا بیا ختم کوي بې څوک بدې ونه کړي خی د اورګرې ژوند وکړي چې چېرته یې چې مباد کړي دي اول د یوه خبره ویسي هېڅ مشکل به نه کسي که یوه خبره چې وسي نه به مشکل وي که چېرې اول د شیطان ومنل اخیره به محتاج اوي احتیاج به اوي د بل به توز به اوي یعنی د اول لږه به سلاح وکړي نو بیا به د به مشکل ووړي نه به هغه ووړي.
قومی مخور او مسلحین وایي چې خلک له دښمنیو ستړي شوي او په ډېره لږه خوارۍ په داسو پیښو کې ښکېل کسان جوړې ته تیارېږي. د روغې جوړې د جرګې یوه غړي بادشاه خان وویل
دوی ډېر په خوشحالتیا سره غوړه کېښوه، ډېر ضربېدلې وه، ډېر ستړي وه، ډېر ستړي وه، خو الحمدلله ډېرې په لنډو لنډو یې مې ته مثبت ځوابونه روکړه، یعنی د حال یار ته جوړه کړه، د خبرې د حال یارې جوړې وې نه د بدې ستونزو.
بل لوري ته قومي مخور وایي چې په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول د لویې پکتیا په لویو او وړو قومونو او خیلونو کې په قومي نرخ او رواج د دښمنیو او ستونزو ختمول اوږده مخینه لري او ټولې ځانونو ته په ګټه بولي. قومي مخور مختار الدین جلالزی وویل
یعنی هغه مسایل هغه فیصله چې په محکمه کې ډیر وخت نیسی یا فواز کا بعضی وخت د محکمه فیصله خلکو ته لګي سخت هم ته موږ ځکه شریعت خو ډیر خشایده ډیر نیک شایده خو کله کله موږ باندې تطبیق سخت شي دغه سي ډیره معاملې نور ختم شوی دی خدای پاک د مشران په واسطه هغه تر حل رسول دي
سره دې چې په دې ورستیو کې د دښمنو کورنۍ ترمن سوله کول لپاره د قومي مخورو او د ټولنې د اغیزمنو شخصیتونو لخوا هڅې چټکی شوی خو لا هم ډیر داسې کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو بدی ورپاتې دي له ویرې پر اوږو ټوپکې ګرځوي او ځینې هم یو بل ته په مورچو کې ناستي
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته نږدې شوی دی برخه کې